وهشت. دا وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجمل تورمان یم او د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ ته صدا خپرونه وړاندې کوم. د خبرونو په سر کې واورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا دا تایید کړه چې د یادې شورا په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح او خبرونه.
د سولې عالی شورا په تشکیل کې تغیرات راغلل. د طالبانو پخوانی غړی ملا عبدالسلام راکټي وایي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. په سوریه کې غبرګو چاودنو شپږ څلوېښت کسان ووژل. د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالی شورا تایید کړه چې د دې شورا د رهبری هیئت په تشکیل کې بدلون راغلی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا د مشر او محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدم د دې شورا د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. فیصل وایي چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی او فاروق بشر او فرهاد الله فرهاد یې مرستیالان ټاکل شوی. جمهور ریاست تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه ډلې د جمعې پر ورځ د غورمچ ولسوالۍ په کلایولي سیمه کې له ملا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. ملا عبدالسلام راکټي خبر اعلان ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړ چې د ملا منصور د ډلې غړي له دوی سره یو ځای نیسي نو په وړاندې به اقدامات وکړي. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولې دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول رضا غفوري وویل دغه سرتیري په خانقاه ولسوالۍ کې تښتول سوي دي. دغه سرتیري له کندهاره د رخصتۍ لپاره په دې ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي و. پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلوي په مرکزی شهر هومز کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومز والي طلال برازي د سوریه دولتي تلویزیون ته ویل چې د وژل سوو کسانو شمیر پنځه ویشتو ته رسیږي. هومز ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریه د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمې حملې کېږي. دمشق پلوه الاخباریه تلویزیون ویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سی وی دی. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سی وی تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږ دوه ویشت کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سلسرګي لاوروف سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلاسه سوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سلسره یو ځای نن یوه کانفرنس ته دا خبره وکړه.
ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پرون او یو ور بیا نن سهار خبرې وکړې او په لنډه موده کې مې د شخړو د ژر درولو پر اړتیا ټینګار وکړ. زما په باور په دې مکالمه کې د اصولو له مخې په سوریه کې د شخړو د حل پر لنډمهاله موافقې سلا شولو او ممکن په راتلونکي ورځو کې عملي شي.
جان کیری ویل دی او لاوروف هیلمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن ویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. او راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. ان بي سي نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولاموزو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. په کولاموزو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
We've had several shootings here tonight.
دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوې دي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري. ګڼ کسانی په نتیجه کې وژل شوې دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بیلابیلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخاورغلي وشتلی دي.
د پولیسو دغه مسؤل ماتیا سوویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ شوي یو ځکه یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یو رستورانت او یو موټر پلورنځي کې وژل شوي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغان حکومت جای ریاست او د سولې علي شورا تایید کړه چې د سولې شورا د رهبرۍ په پلاوي کې بدلون راغلی دی. د چارو کارپوهان په دې اړه سوي
په دې اند چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سرته ورسېده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسئله غیر مسئول در اجتماع ما هستند باید آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نور راپورونه هم شته ملتیا موکره. د افغان حکومت اجرایی ریاست او د سولې عالی شورا تایید کړه چې د سولې شورا د رهبرۍ پلاوی په تشکیل کې بدلون راغلی دی. د اجرایی ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د مشر په توګه ټاکل شوی او نوموړي ته مرسیالان هم تعین شوي دي. دا چې د رهبرۍ پلاوی د نوې تشکیل په څه ډول اعلان شوی وي په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
اجرایی ریاست وایي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې شورا د مشر او محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام د دغه شورا د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبه په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د درولنشه د رئیس په توګه ټاکل شوی او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی مرستیالان انتخاب شوی دي. د اجرایی ریاست فرهنګي سلاکار سید اقا فاضل سنچرکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې دغه خبر خپور کړی او د سولې شورا نوی مشر او د رهبرۍ شورا غړو ته مبارکي ویلې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم راوخلو خو په دې ونه توانیدو. بل ورته د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د مشر په توګه ټاکل شوی خو نوموړي د نورو تشکیلاتو په اړه به خبري وخوده. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوي تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي او له همدې عمله د دغه تشکیل اعلان دل زندول شوی دی. د سولې شورا د رهبرۍ پلاوی په تشکیل کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پای به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. د افغانستان د سولې په اړه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنگټن د استازو څلورمه څلور اړخیزه غونډه هم جوړیږي. د سولې شورا پر رهبرۍ پلاوی کې بدلون وروسته له هغې راځي چې په دې وروستیو کې د سولې شورا پر پخوانی تشکیل انتقادونه ډیر شول او یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو په دې شورا خپل مرستې هم بندې کړې.
خو سیاسي کارپوهان د دغه بدلونونو په اړه څه وایي؟ په دې اړه مو د افغان سیاسي کارپوه کبیر رنجبر نظر هم وپوښت. هغه رنجبر په اړه راته وویل:
ډیره مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سر ته ورسېده. اصل هغه ته باید د پایان ټکی کې خودل شي. د دې لپاره چې هغه شورا په موخه جوړه سوله چې دوی له دغه مخالفینو سره جو جړې ته ورسېږي، دوی سره ارتباطات ونیسي، دوی معتقد په دې کې چې هغه د سولې بهیر کې دوی ونډه واخلي. دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصل هیڅ نتیجه یې نه درلودله. د دې لپاره چې موږ په خوا هم دا ویلې او معتقد په دې یو چې هر خواري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنې په سمت کې چې سولې ته غاړه کیږي هغه بې فائدې ده. تر هغه چې پاکستان اراده دې ونه کړي چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دند وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو. دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو پخوا او امکان هم نو. دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپل دنده چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سر ته ورسېږي. اوس موږ یو نوی پلاو کې داخلیږو. هغه پلاو ختم دی او د شورې عالي شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې د شخصیتونو سره ډېر احترام لرم. دا منځلارې مجاهدین دي په ډیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چې دلته تعین شوي دي هېڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو، مګر بیا هم همدغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنی لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر هوا ته بادوو او دغه افراد ته په
بلې خاتمې رنګبر که تاسو وایي چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به یو سمبولیک بڼه ولري او که نه کېدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورئ، بیخي نوی پړاو دی. اوس مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتونو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي، څلور اړخیزې ناستې کېږي. په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی، هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو پایش هلته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا ټټر وهلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دې په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میشت رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبورۍ چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لیدل خاطر از وای چې د سولې د شورا اگر رسالت اگر دند ختم شوی د اوتی دولتونو کار دی.
بله، د سیاسي چارو کارپو کبیر رنگبرو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا په مشرتابه کې د ورستیو بدلونونو په اړه خپل نظر څرګندولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، وعده مو کړی و چې په راتلونکو خبرونو کې به هلمند ولایت ته ځو او د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د خپل همکار څخه پوښتو. همدا اوس موږ همکار الیاس دایی د هلمند ولایت څخه سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی دایی، مهرباني وکړئ د هلمند ولایت د وروستیو امنیتي پیښو په اړه راته معلومات راکړئ.
فورمان صاحب، تاسو ته او تخنیکي همکار ته ورغم تدبیر دي، سلامونه وړاندې کوم. کلم چې تاسو سره خبرې کوم، د سنگین ورسولۍ د لارې د خلاصولو په مربوطاتو کې عملیات روان دي او ویل کېږي په دې عملیاتو کې د هلمند د ټولو ځواکونو څخه هم کسان ګمارل شوي دي او چارواکي وایي چې د امان الله تر لوړې پورې چې دا د سیمې خلکو پوهېږي، تر دې سیمې پورې چې خپله د سنګین د ولسوالۍ تر مرکز پورې لا هم ډېره سیمه پاته ده، دغه سیمه خلاصه شوې ده او ځینې پوستې ځای پر ځای شوي دي او عملیات روان دي. خو دواړو طرفونو ته د تلفات په اړه تر اوسه پورې ارقام بېخي نشته او چارواکي په دې اړه د رسمي سره د خبرو څخه هم ډډه کوي.
بله، د حساب د ملکي تلفات په اړه په دې جګړه کې ملکیانو ته مرجوب لا وخت وي.
موږ د هلمند والی سره نن خبرې وکړې، هغه د په مجموع کې د هلمند په جنګونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو د طرفه تر څنګ د ملکي کسانو مرجوب له هم د دښمنۍ وړ وبلل، وویل چې تر پخوا ډېره سوې ده. خو دقیق ارقام یې ور نه کړل چې څومره کسان به په دې وروستیو جګړو کې په خاص ډول په دې وروستیو شپږو میاشتو کې وژل شوي یا بیا هم ټپونه ترلاسه کړي دي.
بله، یو روسي پښتنه غدا چې عام خلک څنګه پاندېښنه کوي د جګړو په اړه، اتمن به ځای شي وي یو شمیر کسان د جګړې د پراخېدو په اړه د دوی اندېښنه څنګه ده؟
ترمن څه په مرجو رسولي کې چې جګړې روانې دي، دا درنګ د نادالي په ځینو سیمو کې مثلا څنګه لوی مند او پاکا او بیا په شمالي رسولي کې په خپل ډول چې په دې روسي کې جګړو زور اخیستی، د دې کورونو یو شمیر تقریبا تر 5000 پر رسیدي چې دوی به ځای شي دي ګڼ سیمو څخه. دوی هر ورځ د حساب کوي چې سیمې ته امنیت راشي او دوی خپل کورونه ته بیرته وګرځي. طبعا په خلکو کې د امنیت په برخه کې تشویشونه شته او خلک لا هم د غوادو منتظر دي چې حکومت ورکړي دي او غواړي پوه شي چې حکومت څه وخت به دوی سیمو ته امنیتونه راولي. امنیت راولي،
مننه کوم. دای صاحب، کور ودان. قدر منوریدونکو، زموږ همکار الیاس دایی و چې له هلمند ولایت څخه د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه راته معلومات راکول.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر من اوریدونکو وس هم راز یو بل راپور ته د افغانستان کورنۍ چار وزارت وایي چې ټول امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسول وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبه پورت ازادې راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته په سرخوګي بدل شوی او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی دغه ولایت کې د خلکو د پاتون تر عنوان لاندې د غیر مسول وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپه په راپور کې اورو.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخاونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
افغان حکومت ټول امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی چې غیر مسول وسلوال چې په خار کې خلک زوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسول وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکیل وګڼل او خبرداري ورکړ چې باید خپل وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسوله وسلوالي ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو
شمېر غیر مسول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو انسان تښتونو کې ښکیل دي او هر جنایت چې له لاسه کیږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کیږي، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. غړي غیر مسول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه غني او وای چې دا ډول کسان کولای شي چې پرتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوګي رامست کړي. دا په داسې حال کې چې د خې حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې ورستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هیواد د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره د خلکو او په ځنګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. خغلی مسعود ویلي چې امنیتي ځواکونه سره د همکارۍ پاره دي په ټول ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانی جوړ شي. خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ او لامل هلته د یو شمیر غیر مسول قومندانانو او وسلوالو موجودیت کړي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلالیس په شمال کې هیڅ امکان لري چې امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی حمایه نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي او که چېرته شمال خلیص حلال د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر کوي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلی امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیس جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
راپور نه وی چې د لوګر ولایت په ځولسوالۍ کې دولس کسه قومي سپینګيري د وسلوال لوخانی ول شوې دي. ویل کی چې دا کسان دولت سره د همکارۍ په تور دی ول شوې. طالبانو دا کسانو د نیونې خبر رد کړی دی. زموږ همکار داود تپان را سره هم داود د تلیفون په کرخه دی او راپور راکوي. تپان صاحب په دې اړه جزئیات سړي
مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل تقریبا دوه نیم ساعت مخکې موږ ته زنګ وکړ، دا خبره وکړه چې د ازري ولسوالۍ ځینې قومي مشران وسلوالو کوسکړي او لدان سره کېنګولي. د دې په خبره دوی ویل چې دغه مشران غوښتل چې د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د وسلوالو سره خبرې وکړي او په دغه دیازري په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره چې دلته ګونګوسي وي، چې دلته داعش ډلې جوړېږي، د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دام ویل چې دوی د بلابل ډلو سره خبرې کړې دي چې دغه تښتول سوي یا کېنول سوي کسان را خوشي کی د لوګر والی عالم فدای سره زمون ټلیفوني خبرې وستي هغه دغه موضوع تایید کړه ویل چې د ببر او اکبر خیلو په سیمه کې 15 تنه قومي مشران پاچا اکبر وسلواله طالبانو کوسکړي او کېنولې دي د دا ویل چې دغه مشران چې دوی څومره معلومات لري دغه مشران د دې په خاطر دغه کاچا اکبر کوسکړي چې څوره جوړان دي په لوګر کې 233 کیلو ګرام نشئی مواد نیول سی او سی دوی په دې تور کې نه ولې دي دی والی په خبره سی دوی هڅه کوي ولسوالي وکیلان قومي مشران او خلک لګیا دي دغه مشران په زر تر زر راخوشي کی مونږ وسلواله طالبانو سره ماډی کوي ولا دی وسلواله طالبانو ویان دا خبر ردی سی دوی کسان دي څوک کوسکړي یا قومي مشران سی په سیمه کې دی غوت د تاوان رسول یا د دې راکوسکړي عبد الولی وکیل یو خبر ته اشاره وکړ غوول سی په خوا هم په داډول قومي مشرانو سی دی غوي د سولې پروسې د ملاتړ لپاره کار کاو او یا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د جوړې خبرې شروع کولې په غوي باندې بریدونه سوي دي او د بریدونو په پایله کې د ځخمن سوي هم دي
بلې تپان صاحب کله چې وسلوال طالبانو دا رد کړی دا چې دوی کسانو دا کار نه لري کړی نو ګومان سره چې مثلا د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي څه وایي چې کله چې طالبان دا نه ښکته کړی نو بل به کومه وسلوالو دوی ښکته کړی وي
د لوګر دی والی علی انتدائی او د ولایتي شورا دی وکیل عبد الولی وکیل په خبره دوی دواړه دا خبره کوي چې دلته په ازر سیمه کې زینداس وسلواله د لستاس یا غوي کاچاک کوي او د وسلواله پلیکو کې د خپل کاچاکو د انتقال لپاره ځای په ځای شوی دی د دوی په خبره مونږ دا ویلې سو یا د دوی د معلوماتو لمه چې مونږ ته راکړي دي سدا کسان چې دغه وسلوال سدا کسانی کوس کړی دي دوی هغه کاچاک بران دي چې 233 کیلو ګرام نشئی توکي په تیر اونۍ کې نیول شوی دی لوګر دی ولایتي چارواکو لخوا
مننه تپان صاحب کور ودان قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال داوود تپانو چې په لوګر ولایت کې د 12 قومي سپینګیرو د نیول کېدلو په اړه راپور ورکو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د خاني ازادي افغانستان په نامه یو چړنیز مرکز وای په 1314 کلونو کې په هیواد کې نږدې 2 میلیون نجری بزمکه غصب شوی ده د دې مرکز مسولین وای دا چړنې په 3 میاشتو کې د خاروالیو اړوندو دولتي ادارو او زینو چړنیز موسسو د معلومات پر مټ ترتیب کړی ده دوی له حکومت او غوښتل چې د ستونزې د حل لپاره دی یو صلاحیت لرونکې ځانګړي محکمه جوړ کړي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز مسؤلین وای چې د ملي شورا ځینې غړي د امنیتي ارګانونو کارکونکي دولتي لوړپوړي چارواکي د جهادي تنظیمونو ځینې مشران پخوانی قماندانان او سیمهیز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي د دې مرکز مسؤلینو د یک شنبه په ورځ هغه درې مشتینه سیړنیز راپور لرسنیو سره شریک کړ چې په اتلس ولایتونو کې د ځمکې د غصب پاړه چمتو کړي دي د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شو زمکو اندازه داسې وښوده
د خانه ازادي چړنې د بیلګې په توګه په اتلس ولایتونو کې خی چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي
سربیره پر دې راپور وای چې د ځمکې د عالی ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو لمخې تر اوسه 1,02,000 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په سلور دیش ولایتونو کې غصب شوې ده په دې جمله کې 9,03,333 جریبه د 15,01,16 کسانو لخوا غصب شوې ده د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز پر راپور کې راغلی چې پر دغه غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي مارکیټونه سرایونه لوړې ودانۍ باغونه او کورونه جوړ شوي دي پر راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډېرې بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي راپور کې دا هم راغلی چې د مسالې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارډ ډالر زیان رسولې دي د دې مرکز مسؤلینو له دولت وغوښتل چې د دې مسالې د سیړلو لپاره دی یو با صلاحیت ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دی ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو څېړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړې دي.
دولت دته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعین شوي دي. مخکې د دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزه مشته ده، مګر دته اراده لري چې غاصبین سره مبارزه وکړي او د غاصبین نه د ځمکې خلاص کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو کلونو راهیسې روانه ده. دا مسئله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسی سیالې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدلو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشي کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایل خپل روسی سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یو موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری وویل دی او لاورف هیله من دي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران بارک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبرې وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولې دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12 نیټه د مونشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې پر یو اوربند موافقه کړې و چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستۍ مهلت پای ته ورسید خو روسیه او د سوریې رژیم څونه کړل چې دوی دغه بې تفاوتي نړیواله ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې ته نژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلی هر اوربن باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیر بیا د ترکیه لخوا سوریه ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخاوني ولشي.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې ورستې شیبې دی لدې سره رانغاړو او زموږ همکار جاوید سنزاده سټیجو ته راغلی دی. خوش آمدید سنزاده صاحب.
مننه تورمن صاحب ستړی مشي. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شب به وقت کابل شد و من جاوید سنزاده به همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح تایید کردند که تشکیل هیئت رهبری جدید شورای عالی صلح مشخص شده است. حالا توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستاره فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. در رهبری شورای عالی صلح افغانستان تغییرات به میان آمده است. وزیر خارجه امریکا میگوید که با همتای روسیش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازعات در سوریه دست یافته است. و از ادامه جنگ میان قبایل عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان از تغییرات در رهبری شورای عالی صلح افغانستان خبر می‌دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که سید احمد گیلانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین شده و به همین ترتیب محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام بایس معاونین این شورا مقرر شدند. با گفته آقای فیصل، محمد ایوب رفیق به عنوان رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین وی موظف شدند. ریاست جمهوری تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام ها در ولایت جوزجان می گویند که دو سرباز اردوی ملی از سوی طالبان در این ولایت ربوده شدند. رضا غفوری مسئول مطبوعاتی ولایت جوزجان گفت که این عساکر در ولسوالی خانقا اختطاف شدند. با اساس گزارش این سربازان برای سپری کردن رخصتی از ولایت قندهار به خانه هایشان رفته بودند. تلاش ها در زمینه ردیابی آنها آغاز شده است. یک گروه جدا شده ی طالبان به رهبری ملا عبدالسلام راکتی در ولایت فاریاب اعلان موجودیت کرد. این گروه به تازگی در منطقه قلعه ولی ولسوالی غرماچ بیعتش را از ملا محمد رسول اعلان کرد. ملا عبدالسلام راکتی در صحبت با خبرنگاران گفته که ملا منصور رهبر گروه دیگر از طالبان جاسوس پاکستان است. ملا راکتی به اعضای گروه طالبان به رهبری ملا منصور هشدار داده که اگر اعضای این گروه با آنها یک جان نشوند بر علیهشان اقدام خواهند شد. ادامه خبرها. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در هومس شهر مرکزی سوریه 46 تن کشته شدند. این نهاد که در بریتانیا مستقر است گفت به نظر می‌رسد که بسیاری از کشته شده ها غیر نظامیان باشند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از طلال برازی والی هومس نقل کرده که میگوید رقم قربانیان به 25 تن می‌رسد. کنترل شهر هومس به طور کامل در دست حکومت سوریه است و مرتب مورد حملات بمی قرار می گیرد. در یک خبر دیگر مربوط به سوریه داریم که جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید او و سرگی لاوروف همتای روسیش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان نزاع در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با وزیر خارجه اردن در عمان گفت من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیپ روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه امریکا افزود که او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیب تکمیل شود. از ادامه جنگ میان مردان قبایلی عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. فلوجه سنگر اصلی این گروه تندرو به حساب می آید. به اساس گزارش درگیری به روز جمعه پس از آن آغاز شد که تندروان مسلح داعش یک زن را به خاطر نپوشاندن دستانش در یک بازار در قسمت شمالی این شهر لتوکوب کردند، چیزی که با اعتراض مردان قبایلی روبرو شد. و گزارش شده است که در یک رشته از تیر اندازی در ایالت شمالی میشیگان امریکا 7 تن کشته شدند. شبکه خبری NBC از مقامهای پلیس نقل کرده که میگویند 3 تن دیگر در شهرک کالاموزو و مناطق نزدیک آن زخمی شدند. پاول ماتیاس یک مقام پلیس شهری گفت به نظر می رسد که با بدترین شکل قضیه برخورد می کنیم. امشب در شهر کالاموزو چندین تیراندازی صورت گرفت. به نظر می رسد که تمام این آتشباری با هم ارتباط دارند. چندین نفر کشته شدند و چنین به نظر می آید که کسی در این محل رانندگی می کرده و بالای مردم به تیراندازی پرداخته است. رسانه های محلی گزارش دادند که چندین تن در یک رستوران و در یک موتر فروشی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که مرد مهاجم یک موتر تیز رفتار را میراند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ریاست اجرایه و شورای عالی صلح تایید کرده است که تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح مشخص شده است. حکومت افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در یک سند تهدیدات گنجانیده است. عزیز حکیمی مشاور ارشد انیف اتمر در مورد میگوید
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مسلح یک پای برق را تخریب کردند. غلام حسین حیدر رئیس برق بغلان در مورد میگوید
پایی که توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قنداریا موقعیت داره
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم همراه با همکارم عبیدالله عبید در بخش تخنیک میزبان شما. ریاست اجرایه و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت که پیر سید احمد گیلانی از رهبران پیشین جهادی به حیث رئیس جدید این شورا تعیین شده است. همکارم نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
مقامات افغان تایید میکنند که پیر سید احمد گیلانی رهبر پیشین جهادی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان و 6 تن دیگر به صفت معاونین وی تعیین شده اند. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به حیث معاونین وی تعیین گردیده اند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه عصر روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که محمد ایوب رفیقی به صفت رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین ریاست دارالانشای شورای عالی صلح موظف شده اند. از سوی هم سید آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایه نیز در صفحه فیسبوکش این خبر را تایید کرده و برای رئیس و اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح خواهان موافقت شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده است. اما وی در مورد معاونین وی و رئیس دارالانشا و معاونینش ابراز نظر نکرد. یک روز پیش از این عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در مورد تشکیل جدید این شورا مخالفت ها در داخل حکومت موجود بوده و به همین علت اعلام تشکیل جدید این شورا به تعویق افتاده است. در تشکیل هیئت رهبری شورای عالی صلح در حال این تغییرات به میان آمده است که مقامات حکومتی گفتند تا اواخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح مشخص خواهد شد. این در حال است که قرار است روز سه شنبه مرحله چهارم نشست چهارجانبه درباره صلح میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین راه‌اندازی شود. در هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در حال تغییر به میان آمده است که در این اواخر بر کارکرد این شورا انتقادها صورت گرفته و حتی برخی از کشورها کمک‌هایش با این شورا را نیز متوقف ساخته است.
شنیدید که ریاست اجرایی و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. نظر کارشناسان سیاسی در مورد تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح چی است؟ نسیم شفق همکارم با کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح پرسیده است.
اصلا با مسئله را مطرح کنیم که آیا ضرورت هیچ شورای عالی صلح در افغانستان به شرایط موجود هست یا نیست؟
کوتاه‌تر آقای رنجبر بفرمایید.
ولی ما به یکی بستم که شورای عالی صلح شرایطش به پایان رسیده و در این سالهای متعددی که گذشت و صدها میلیون دلار اینا مصرف کردن اصلا کوچکترین در سالر به دیگر
آقای رنجبر این موضوعی است که همواره روی از این انتقاد شده. حالا روی تشکیل جدیده که اعلان شده آقای گیلانی و معاونین و همچنان رئیس دارالانشا و معاونینش، به نظر شما این تشکیل فعلی اگر ازی بگذاریم که ضرورت است برای شورای عالی صلح یا نه، این تشکیل چگونه است؟
این موضوع است به خاطر اینکه اگر همین شورا به شکل جدیدش، به ترکیب جدیدش، بر ترکیبی که وجود داره هیچ نوع دستاورده نخواهد داشت، برای ازی که اونو رسالت اینا نمیتونستن انجام بتن، به خاطر ازی که طالبا عمدتن گروگان حکومت پاکستان، آیسای پاکستان هستن، تا اونا اراده نکنن هیچ نوع شورا نمیتونه امرای زنا به کدام رای حلی برسن.
این تشکیل آقای رجبر، این تشکیل به نظر شما تا چی حد مسلکی و کارا است و یا باز هم چنانچه برخی ها میگن موضوع حلقات و سهم و همچو مسائل در این مطرح شده؟
ببینید نمو یک مرحله روند صلح به پایان رسیده و با او وضعیت شورای عالی صلح هم به پایان رسیده. حال مرحله دومی شروع شده که مذاکرات و مناسبات دولتین است. طرف ما پاکستان است و دو کشور دیگه هم میانجی هستند. آلی از اونو مرحله ما گذشتیم که شورای عالی صلح در این ارتباط کدام کار را انجام بده.
خب شما هم یادآوری کردین آقای رنجبر، ببخشید، صحبت ها با طرف پاکستان به هدفتان حتما به نشست های چهار جانبه است. قرار است که نشست چهار جانبه روز سه شنبه مرحله چهارم نشست هایش را آغاز کنه و همچنان گفته شده که تا آخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوی رودرو با طالبان هم مشخص خواهد شد. با توجه به این موضوع شورای صلح تشکیل جدید هیئت رهبریش چقدر مهم است که اعلام شد؟
اصلا هیچ نقشی نخواهد داشت مثل ثابت، به خاطر اینکه که من عرض کردم که آل ای رابط ایرانی حل از این قضیه به اختیار دولتین است. اینجا اگه شورا عالی صلح هم به وجود نیامد به شکل جدیدش باید از متخصصین که در رابط بین دول، در حقوق بین دول مهارت کافی داشتن از اونا باید متشکل میشد.
خب رنجبر صاحب آقای گیلانی از رهبران پیشین جهادی است و از افرادی است که در جنگ ها و در تنش های داخلی و همچون مسائل شامل نبوده. چی فکر میکنین طالبا بر او اعتماد کنند و طالبا و یا در مجموع مخالفین مسلح را وادار کنه که با دولت رو در رو بینشینند؟
ما به شخصیت گیلانی احترام فراوان دارم. این بیخی قضیه جداگانه است. آل ایمنی روند به اختیار شوراها و افراد و جامعه مدنی نیست. یه آل بیشتر در مرحله نوی و متکاملتر قرار داره که ما بیشتر از او راضی هستیم. آل دولتین باید این معضله را حل کنه نه شوراها.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما در جریان هستین که در ولایت هلمند مانند یک تعداد از ولایت دیگر هم جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح ادامه داره و قسمی که روز گذشته مقامات محلی ولایت بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله عقب نشینی تکتیکی کردند. همین حالا همکارم الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند در لین تلفن با ماست و جزئیات از وی میپرسیم. سلام آقای دایی، خوش آمدین. بفرمایین در مورد آخرین جزئیات و تحولات در ولایت بغلان در مسائل امنیتی گزارش بدین.
اصلا زیاده خیر، سلامونم برای شما و برای همکار تخنیکی ما. عملیاتی که همراه شما صحبت میکنم، عملیات در طول رای ولسوالی سنگین جریان دارد و مقامات حکومتی میگویند که تانوز پیشروی زیاد دارند و تطفای امانلا که نزدیک به منطقه پیش پتی محمد است اینا پیشروی کردند و ولی هلمند مرزا خان رایمی امروز به رادیو آزادی گفت که پلان دارن تا رای ولسوالی سنگین مکمل حفظ بکنن و باز بکنن و مکمتر از وقتهای سابق جو بکنن که مخالفین مثلا نتونن را را پس بسته بکنن. بله،
در قسمت تلفات ملکی گزارش ها حاکی از چی است که آیا در این درگیری ها به افراد ملکی هم تلفات وارد شده یا خیر؟
در مناطق کیرا میگذره به ولسوالی سنگین کاریجات و مناطق مسکونی افراد ملکی زیاد وجود ندارد، اما ولی هلمند مرزا خان رحیمی امروز به رسانه گفت که تلفات در طی 6 ماه گذشته به شمول نیروهای افغان و مخالفین مثلا به افراد ملکی موارد شدن، اما ارقام دقیق نگفتن. گفتن در آینده نزدیک اینا ارقام دقیق تلفات ملکی را به رسانه ها خواهد گفتن.
بله آقای دایی، من حیث آخرین سوال از شما ایره میپرسم که نگرانی مردم از این درگیری ها و مشکلات امنیتی چگونه است؟ آیا مردم از مناطقشان بیجا شدن یا به جای دیگر انتقال کردن یا خیر؟
از ولسوالی مارجم گرفته تا یکی در مناطق ولسوالی ندلی که فعلا درگیری وجود دارد به شمول ولسوالی شمالی مثلا سنگین و مساقله و نوزاد و واشیر و کجکی نزدیک به 5000 فامیل از خانهشان بیجا شدن و اینا هر روز انتظار زیمه کشن که حکومت بتونن به مناطقشان امنیت بیارن که اینا پس به خانهشان بر بگردنن، اما تنوز معلوم نیستن که چی وقت حکومت میتونه به مناطقشان امنیت بیارن و عملیات بکنن و زمینه را پس به خانواده های بیجا شده فراهم بسازن که اینا پس به خانهشان برن.
بسیار زیاد تشکر از شما. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که با رادیو آزادی در مورد وضعیت اخیر در ولایت هلمند صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان تهدیدات سایبری را در این کشور یک چالش جدی میخواند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در سند تهدیدات افغانستان گنجانیدند و برای دفع آن آماده میباشند. اعضای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای تقویت امنیت ارتباطات کاربران انترنت تلاش کرده اند. همکارم نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید می‌کند که این کشور از نوع تهدیدات سایبری آسیب پذیر است. به گفته مقامات این شورا، گروه‌های تروریستی و تخریبی می‌خواهند به منظور تخریب زیربناهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از حملات سایبری استفاده کنند. عزیز حکیمی مشاور ارشد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در افتتاح اولین مرکز فناوری تکنولوژی معلوماتی در کابل گفت تهدیدات سایبری را شامل سند تهدیدات افغانستان کردند و برای مبارزه با آن یک استراتژی را نیز ترتیب دادند.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده و در مرحله اجرا گذاشته است.
هدف از ایجاد این استراتژی شناسایی تهدیدات و دریافت راه حل مؤثر برای چالش‌های موجود و آینده در زمینه تهدیدات سایبری گفته شده است. اطلاعات امنیتی و معلوماتی، سیستم بانکی، مخابرات و سکتور سیاسی افغانستان از شاخص‌هایند که به گفته مسئولان شورای امنیت هدف حملات سایبری قرار خواهند گرفت. از سوی هم یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید برای دفع حملات سایبری اقدامات لازم را انجام داده و قانون جرایم سایبری را طرح و به وزارت عدلیه فرستادند.
وزارت مخابرات پیش بین است ما در قسمت بالا بردن امنیت معلومات کارهای انجام دادیم. بعضی اپلیکیشن ها و استاندارد هایی که قبلا وجود نداشت در مرکز ملی معلومات اینا جدیدا جابجا و نصب و عیار شده.
وی می‌افزاید علاوه بر این کاربران اینترنت و شبکه‌های مخابراتی نیز می‌توانند در صورتی که مورد حمله سایبری قرار گیرند یا با موارد چون جعل هویت، مزاحمت‌های مخابراتی و یا موارد از فعالیت‌های غیرقانونی هراس افغانانه روبرو گردند، با شماره 999 به صورت رایگان با این اداره تماس بگیرند تا به مشکلشان رسیدگی شود. پس از آن که ادوارد سنودن کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا افشا نمود که مکالمات و ارتباطات اینترنتی توسط اداره استخبارات آمریکا کنترل می شود، کاربران اینترنتی افغان نیز دیگر در ارتباطاتشان احساس مسئولیت ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان می گوید که در 14 سال گذشته حدود 2 میلیون جریب زمین در کشور غصب شده است. همکارم آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسئولین مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان میگویند که برخی از اعضای شورای ملی، کارکنان نهادهای امنیتی، مقامات بلندپایه دولتی، رهبران پیشین جهادی، قماندانان و زورمندان محلی در غصب زمین در کشور دست دارند. آنان روز یکشنبه نتیجه تحقیق را که در مدت 3 ماه انجام داده اند با رسانه ها در میان گذاشتند که در 18 ولایت در رابطه به غصب زمین انجام شده است. شاه حسین مرتضوی عضو مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان در مورد زمین‌های غصب شده در کشور چنین گفت:
یافته‌های خانه آزادی به طور نمونه از 18 ولایت کشور این آمار را نشان می‌دهد. 1,942,045 جریب زمین غصب شده است. والیان و مسئولان محلی 18 ولایت این آمار را در اختیار خانه آزادی قرار داده است.
بر اساس معلومات اداره عالی زمین و کمیسیون خاص پلیس جرگه افغانستان تا کنون 1,207,000 جریب زمین دولتی در 24 ولایت افغانستان غصب شده است. از این میان 968,433 جریب از سوی 15,861 تن غصب شده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان آمده است که در زمین‌های غصب شده شهرک‌ها، مارکت‌ها، سرای‌ها، بلندمنزل‌ها و باغ و خانه‌ها اعمار شده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر 355 شهرک در کشور وجود دارد که اکثرشان بی‌پلان و در زمین‌های غصب شده اعمار گردیده است. مسئولین مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل محکمه با صلاحیت را ایجاد نموده و غاصبین را ممنوع الخروج اعلام کند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ادارات مربوط در این باره به گونه جدی جریان دارد. امین امانت رئیس زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه تلاش هایش را شدت بخشیده است.
دولت برای این اراده قوی و محکم دارد تا با غصب و غاصبین مبارزه کند. در اکثر موارد کمیسیون ها تعیین شده است. قبل از این تقریبا 1.5 میلیون جریب زمین تصفیه شده است. اکنون نیز کار جریان دارد تا غاصبین مشخص و به تحقیق معرفی شود. مشکلات نیز وجود دارد اما حکومت اراده دارد تا با غاصبین مبارزه کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والی های کشور دستور داده است تا به گونه جدی از غصب زمین جلوگیری کرده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مصالح دولت یک پای دیگر را در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت منهدم کرده اند. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را آماده کرده است.
کابل به خاطر انهدام پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان بیشتر از 20 روز است که شب‌های تاریک را تجربه می‌کند. ریاست برق ولایت بغلان می‌گوید شب گذشته مخالفان مصالح دولت با منفجر ساختن ماین یک پایه برق وارداتی تاجیکستان را نیز تخریب کردند. پایه برق وارداتی تاجیکستان که به تازگی منهدم شده است، در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی موقع دارد. ریاست برق بغلان می‌گوید این پایه 150 مگاوات برق را از تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌داد که 50 درصدان به کابل می رسید. غلام حسین حیدر رئیس برق ولایت بغلان می گوید که تاکنون برای بازسازی این پایه اقدام نشده است، زیرا مقام های این ولایت اولویت را برای ساخت پایه های برق وارداتی ازبکستان که در منطقه دند شهاب الدین منهدم شده است دادند.
پایه که امشب توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قنداریا موقعیت داره که پایه مسیر خود انراف داده شده توسط مهین. پایه مربوط به وقت وارداتی تاجیکستان است. ما در مقامات تماس شدیم. فعلا ما اولویت دادیم که دند شهاب‌الدین کارش تمام بریم. باز بریم دنبال از او.
از تخریب نخستین پایه برق وارداتی ازبکستان در منطقه دند شهاب‌الدین حدود یک ماه می گذرد. اما هنوز این پایه ها بازسازی نشده و مخالفان مسلح دولت دو پایه دیگر را نیز در این منطقه منهدم کردند. انهدام این پایه ها قابل لیون را از داشتن برق بی بهره ساخت. این وضعیت واکنش ها را از سوی مردم و فعالان مدنی به همراه شد و تصمیم بران شد تا مقدار کم برق حرارتی به بخش های مختلف کابل رسانیده شود. اما اکنون که با پیشروی نیروهای امنیتی در منطقه دند شهاب الدین از بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل امیدواری ها بیشتر شده است، مقام های ولایت بغلان میگویند که با منهدم شدن پایه های برق وارداتی تاجیکستان کابل از 40% برق بی بهره شده است. با این هم اولی بغلان میگوید نیروهای امنیتی برای بازسازی سه پایه برق وارداتی ازبکستان در دند شهاب الدین پیشروی داشتند و لین خط انتقال برق به کابل به زودی وصل میگردد. عبدالستار بارز ولی بغلان در این باره روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
کارمندای برشنا هم از کابل و هم از مزار و از خود بغلان کار کردند. گپ تکنیکی حالا اشتار به جدی به مشکل و ما اطمینان کامل داریم که قوای مسلح قهرمان توانایی اشبوری از این عملیات رو داره و موفقانه تمام ساحات دشمن در او وجود داره او را پاکسازی میکنه. در بخش دندگوری هم ساحات بسیار بزرگه در اختیار قوای مسلح ساحه را از موجودیت مای و دشمن گام به گام پاکسازی کرده و پیشروی داره.
پیش از این مقام های امنیتی بغلان گفتند که انهدام این پایه ها کار مخالفان مسلح دولت بوده است و این گروه با جابجاسازی ماین در راه های منتهی به این پایه ها تلاش می برزند مانی رسیدن نیروهای امنیتی به این پایه ها شوند. اما طالبان گفتند که تخریب این پایه ها کار آنان نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیران خارجه امریکا و روسیه روی شرایط ختم نزاع در سوریه به یک توافق موقت دست یافتند. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد امروز در یک نشست خبری در عمان معلومات داد. همکارم ستاره فروغ در مورد گزارش دارد.
جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که او و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازعات در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با ناصر جوده وزیر خارجه اردن در عمان گفت: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیب روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه امریکا افزود او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیب تکمیل شود. جان کری گفت که هر دو طرف هنوز هم روی تکمیل جزئیات این توافق کار میکنند. وزارت خارجه روسیه تایید کرده است که کری و لاوروف امروز در مورد شرایط یک آتش بس در سوریه از طریق تلفن صحبت کردند. قدرت‌های بزرگ جهان در 12 ماه فوریه در نشست امنیتی مونشن در جرمنی در خصوص برقراری آتش بس در سوریه توافق کردند. این آتش بس باید دو روز پیش نافذ می‌شد اما با تشدید جنگ عملی نشد. گروه عمده اپوزیسیون سوریه که عربستان سعودی از آن حمایت میکند میگوید به شرط آماده برقراری یک آتش بس احتمالی است که حکومت سوریه به محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح پایان بدهد و هزاران زندانی را آزاد نماید. در همین حال یک رسانه آنلاین سوریه از رئیس جمهور بشار اسد نقل کرده که میگوید ما گفته ایم برای توقف عملیات نظامی آماده می باشیم، اما یک مسئله مهم این است که آیا جلوه تروریستان گرفته خواهد شد تا در جریان آتش‌بس سنگرهای خود را تقویت نکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. گزارشات و مطالب خبری ما در این ساعت در همین جا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.